په افغانستان کې سهار 10 بجې شوې. ازادي راډیو او ریډیو ازادي راډیو د دې خبرونې ډېره برخه دو اونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې. ازادي او اوریدونکو او د ازادي میلمه خو پیل دې سات په خبرونو کو. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې دفتر په اوروزګان ولایت کې د هالو ټراست مؤسسې د دو ماین پاکانو پر وژل کېدو خواشینی څرګنده کړې او ویلي دي چې دوی د نورو د ساتنې په لاره کې خپل ژوند له لاسه ورکړ. د دفتر پرون چهارشنبه ناوخته په خپل ایکس پاڼه پخواني ټویټر کې د قربانیانو له کورنیو سره خپله خواخوږي څرګنده کړې ده. تر دې مخکې د هالو ټراست ماین پاکۍ مؤسسې د چهارشنبه په ورځ په یوه اعلامیه کې ویلي وو چې د دې ادارې دوه تنه ماین پاکان د شنبه په ورځ په ترینکوټ کې هغه مهال خپل ژوند له لاسه ورکړ چې ناچاو د ماینونو په پاکولو بوخت وو او ماین پرې وچاو دید. په خبر پانه کې ویل شوی چې په دې چاودنه کې یو ماین پاکونکی ځای په ځای ووژل شوی او بل چې سخت ټپي شوی و روغتون ته تر لیږدولو وروسته یې ساور کړی ده. هالو ټراست د افغانستان په ګډون په دیرشو هیوادونو کې د ماین پاکۍ فعالیتونه ترسره کوي. ماینونه او نورې ناچاودې وسیلې په افغانستان کې تر اوسه د خلکو ژوند اخلي. د کابل او بلخ ولایتونو سوداګرو پرون چهارشنبه د بغلان سیل زپلو ته د خوراکي موادو، جامو او نغدو پیسو مرسته ولیږله. د بغلان د سیل زپلو لپاره د مرستو راټولولو د کمیټې غړي مولوي اسدالله مصطفی هاشمي د طالبانو تر کنټرول لاندې بختر اژانس ته ویلي چې په دغو مرستو کې چې په 14 موټرو کې بغلان ته ورسول شو څه باندې 13000 امریکایي ډالر، 900 بوجۍ اوړه او 1012 کارتنه درمل شامل دي. هاشمي ویل چې دا مرسته به د بغلان په لسو ولسوالیو کې مساحق کسانو ته وسپارل شي. د تېر جمعې په ورځ د سیلونو له کبله په بغلان ولایت کې تر 300 ډېر کسان مړه او زرګونه نور ټپیان شول. د طالبانو د حکومت د چارواکو په وینا د سیلونو له امله په بغلان کې شاوخوا 2500 کورونه نړېدلي یا زیانمن شوي او تر زر ډېر څاروي هم تلف شوي دي. د غرازه د بغلان په ګډون د افغانستان په یو شمېر نورو ولایتونو کې نن هم د سختو رښتونو او تالندې او طوفانونو وړاندوینه شوې ده. د بلوچستان ایالت د چمن پرلتوالو پرون چهارشنبه د خپلې جرګې په لومړۍ ورځ له قبایلي مشرانو، علماو او سیاسي ګوندونو مشورې وغوښتې. په چمن کې له تیرو 209 ورځو راهیسې زرګونه کسان د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تګ راتګ لپاره د پاسپورټ او ویزې د شرط په اعتراض کې پرلته دوام ورکوي. دوی وایي چې د پخوا په شان د تذکرې او شناخت کارت د تګ راتګ اجازه ورکړل شي. د پاکستان حکومت دوی له دې غوښتنې سره موافقه نه کوي. د عربي هیوادونو مشران پنجشنبه په بحرین کې داسې مهال جرګه کیږي چې په غزه کې جګړه روانه ده او د اوربند څرک نه لګیږي. پرون چهارشنبه د بحرین پلازمینې مناما ته چیرې چې د عرب لیګ د 22 غړو هیوادونو بیرغونه ځړېدلي وو، د عربي هیوادونو د مشرانو او چارواکو ورتګ روان و. دا لومړی ځل دی چې د عرب لیګ مشران د نومبر په میاشت کې د ګاونډي سعودي عربستان په پلازمینه ریاض کې د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د سازمان تر فوق العاده سرمشریزي وروسته په یوه غونډه کې سره راټولېږي. روسیې پرون چهارشنبه اعلان وکړ چې د اوکراین په ختیځ کې درې نوې سیمې نیولې دي. د روسیې دفاع وزارت وویل ځواکونو د اوکراین په شمال او جنوب کې پرمختګ کړی او د روبوت یا کلی په شمول درې هستوګنې سیمې نیولې دي. روبوت هغه کلی دی چې اوکراینی ځواکونو په 2023 میلادي کال کې بیرته نیولی و. د اوکراین پوځ په وروستیو اونیو کې تر فشار لاندې دی او په داسې حال کې چې د مهماتو له کموالي سره مخامخ دی، د خارکیف په سیمه کې د روسیې له ناببره برید سره مقابله کوي.
ازادي او اوریدونکي جوړونکي اسد الله لودین
د ازادي او اوریدونکي پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته خراغلی په دې اونۍ کې اوریدونکو پر بیلابلو مسلو پیغامونه را تپریخي. تاسو خبر یې چې د تیرې شمې پورز د طالبانو د حکومت زر ورځې پوره شوې. دا چې په دغو زر ورځو کې د طالبانو حکومت ولی او تګلارې څه ډول وې، په دې اړه عام خلکو خپل نظر نه راته پریښي دي. د وروستیو سیلابونو په اړه هم پیغامونه لرو. دا چې څنګه له سیلابونو وروسته د خلکو لاسنیوی وشي او سیلابونه څه ډول احتمالي ناروغۍ منځته راوړي، په دې اړه له متخصص ډاکټر سره هم غږېدلی یو. د پروګرام په پای کې د ورکشو اجزانو د لاټې د پروګرام لنډه برخه هم مه هېروئ. خو راځئ پایل ستاسو پر پیغامونه وکړو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. محترم کارکون کو اوریدن کو ته ټول ته سلامونه وړاندې کوم. الله دې وکړي چې ټول به روغ جوړ اوسئ. ښکلا شه د تکبر ولایت نه پیغام پرېږدم. پیغام مې په دې اړه باندې دی چې طالبانو که څه هم امنیت راغلی دی دا خبره به صحیح وي، مګر اوس په ډېرو ولایتونو کې به امنی ده. دا چې څوک یې په له ډاره څه نه شي ویلی او څوک دا نه شي کولی چې راپورونه دې ورکړي، او ځکه چې هر څوک په دې ډار کې دی. یعنی څوک چې د یو حکومت نه په ډار کې شو، نو هغه حکومت ته زما په نظر هېڅ حکومت ویلی نه شو، ځکه چې عام خلک د حکومت نه ډېر حق لري چې خپل غږ پورته کړي او خپلې ستونزې نړیوالو یا چارواکو ته ورسوي، مګر د هغوی غږونه دفع کېږي نه خپرېږي نه اورېدل کېږي. که څه هم واورېدل شي هغوی سزاګانې ګوري. نو یوه جدي غوښتنه مې دا ده چې یو خو دې ښوونځیو باندې بیا غور وکړي، او ښوونځي دې بېرته تر دولسم پورې پوهنتونونه دې خلاص کړي، ځکه چې خلک ټول د ستونزو سره لاس ګرېوان دي. هر څوک په خاص توګه نجونې ډېرې ستونزو سره مخامخ دي. هر جنۍ په افغانستان کې یو تریخ داستان لري. نو څوک رواني ستونزې لري په دې اخرو کې، څوک یو رقم او څوک د بل رقم ستونزو سره لاس ګرېوان دي. نو دا مې جدي غوښتنه ده چې دوی خو د اول د ښوونځیو او پوهنتونونو باره کې یو جدي اقدام وکړي. دا باید خلاص شي، ځکه چې ټولنه ورځ په ورځ همدغه جهالت خواته روانه ده. یوازې دا خو نه ده چې دلته فقط انسټیټیوټونه خلاص دي او هغې کې فقط قابلګي او نرسنګ دی. نرسنګ او قابلګي باندې څوک څه وکړي؟ ولې دا نور علم نور زده کړې ښځې یې په کې حق نه لري که څنګه؟
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حبیب اللہ مبشر یم د هلمند ولایت د گریش ولسوالۍ څخه په تماس کې یم. نو په دغه نظر باندې چې طالبانو واکمنۍ ته رسېدلي دي، نو الحمدلله په افغانستان کې ډېره آرامي ده. کم جنګونه پټاون دا شی نشته. نو موږ ډېر خوشحاله یو، الله پاک ټول عمر بس دغسې استقامت او دغسې دغه اخلاق دې ته ورکړي چې دې د ولس سره ښه وکړي. نو دغه لنډ پیغام دی، او بس نو چې د ټولو ولس دا رقم ځان سره ونیسي، لکه خپل د دې خپل د کور خلک شي، او دغه ولس د دې د کور خلک هم دي په دې خطر باندې چې دی راغلي دي دغه ولس په قرباني او دغه ولس په همکاري راغلي دي.
سلام علیکم. سلامونه نیکی هیلی احترامات د ازادي راډیو کارکونکو ته. په ژوند کې خو ډېر بدلونونه راغلي دي، خلک بیکاره شوي دي، قسم نشته ده. یوې مړې ډوډۍ تیاران دي چا وظیفې درلودې، وظیفې د لاسه ورکړلې. د یو فامیل نه وکه فامیل کې پنځه یا شپږ نفره ځوانان او دوه نفره به خامخا په وظیفه وو، نور سیستم به مور سره جوړو. نو دا زیاتره خلک بیکاره دي، بی کسبه دي. باید طالبان خلکو ته د کار زمینه برابره کړي. نو دا باعث دی کېږي بیکاري چې خلک د وطن نه ملاړ شي، او بیرته د طالبانو په مقابل کې د امنیت خرابوالی مو کې، ځکه خلک د نسو استفاده کوي. زیاتره هغه نظامیان بیکاره دي، هغې ته یو بل ډله یو بل حکومت معاش ورکوي طالبانو په مقابل کې جنګوي.
سلامونه ازادي راډیو ټول اورېدونکو کارکوونکو ته، د خاص طرف ته د ارمانی شنوای سلامونه. ورور از مونږ دغه پیغام باید تاسو خبر کړئ، زمونږ په دې افغانستان کې چې کوم سیاست طالبانو روان کړی دی او کوم پریکړې روان کړي دي، باید د جنکو پر مخ باندې مکتبونه پرانیزي، ځکه چې د دوی دا مکتبونه پرانیزي نو اثر هغه وخته پورې مونږ نړیوال هیڅ په رسمیت نه پیژني. افغانستان کې خلک د فقر او نیستۍ سره مخ دي، خلکو کره بیکاره د ډوډۍ درک نه لګیږي. مخکې هر رقم او جمبوري نظام د هر چا په مخې دروازې خلاصې وي، اوس په دو په نظام کې تیر نظام عسکر خو بغیر د هغې نه په دولتونو خپل دولت کې ځای نه ورکوي. خو بدبختانه چې دا څوک چې په مجاهدینو کې هغه خلک هم نیسي بیا چې مثال چا دوله ډزې کړي په تیر دولت د طالبانو کې، نو څوک چې وهغه تیر نظام خو بیا چې مجبوره به شوې لا بړې هغې کې به د عسکري وکړي او چاره به دا لا روانه کړه. نو الله دا وکړي زموږ دا پیغام تاسو خپور کړئ.
سلامونه احترامات مو منئ. زما نظر دغه دی چې په دې وخت کې چې واک طالبان رسیدلی دی او تقریبا درې کال یا زر ورځې پوره کېږي، په دې موده کې او د دې نه مخکې منفي او مثبت اړخونه چې د کوم د درېو قواوو دي، لکه په سر کې ناټو او جمهوریت او ورسره د اسلامي امارت دغه درې ډلې په میدان کې د جنګ په میدان کې سره ښکېلو، د دې په دغه کې پایله کې اسلامي امارت واک ته ورسېدو، جمهوریت او ناټو دواړه یا ماتې وخوړل او یا د صحنې نه وایستل شولو. په دې سره دغه درې واړه قواوې چې سره په جنګ کې وي، ناامني هم ډېره وه، د درې واړو قواوو د خوانه ناامني وه، هم د ناټو له خوانه وه، هم د جمهوریت د خوانه وه، هم د اسلامي امارت له خوانه وه. اسلامي امارت له خوانه هم ناامني ډېره وه، او د امارت د جمهوریت او د امریکایانو له خوانه د ناټو چې سر کې ناټو د ناټو د خوانه هم وه. خو متاسفانه چې څه وخت دغه دوه ډلې چې جمهوریت او ناټو و دوی ماتې وخوړل او یا د سانې نه ووته امارت واک ته ورسېدو، یو منفي د مثبت دغې خو دا وه چې په ټول افغانستان کې امنیت تامین شو، او بلکې امنیت له دوی د خوانه خراب و، له دې درې ډلو له خوانه امنیت دوی خراب کړی و، او بېرته چې څه وخت دوه ډلې له سانې نه وایستل شول او یو ډله سانې ته داخله شوه، نو سرته سري امنیت ورسره ښه شو، امنیت راغللی. اقتصادي وضع هم تر صفر کچه ورسېدله، تعلیمي وضع هم د صفر کچه ته ورسېدله، خصوصا په تعلیم په میدان کې بیا د خویندو د کار بندیز او د پوهنتونونو د مکتبونو بندیزونه دغه هم په صفر کچه ته ورسېدله. نو اوس د اسلامي امارت نه موږ دغه هیله کوو چې اسلامي امارت د مکتبونو خو بار بار ویل کېږي، تر اوسه کوم سرک نه معلومیږي او نه پته لګیږي چې کله به کېږي او کله به طرحه جوړیږي. دا طرحه شاید تر اوږدې مودې پورې وغځول شي، او تر هغې وخته پورې چې دا طرحه جوړیږي نه دغه فکر او مکپوره به هم د افغانانو د ذهنونو نه وتلي وي. په دویم قدم کې د اقتصادي پلو ته راځو. اقتصادي پلو کې اسلامي امارت هلې ځلې ډېرې کوي، هلې ځلې د ستاینو وړ دي، لکه قراردادونه شو، قانونه شو، پټرولیم شو، ډېر ځینې کارونه دي چې هغه دوی په مثبت طرف ته روان کړي دي او په مثبت طرف باندې وړي. نو الله ته انشاءالله امید لرو او امیدوار یو چې اسلامي امارت په واک کې پاتې شي، او دغه کومې نیمګړتیاوې چې په اسلامي امارت پورې دي، لکه د انجونو مکتبونو شو، پوهنتونونو شو، کاربندي دغه خلاص شي، او کو دغه خلاص نشي نو د اقتصادي وضع ورسره ښه شي، انشاءالله امنیت تر ډېره حده پورې تامین دی. یوازې د امنیت په برخه کې پرمختګ ډېر شوی دی، او هغه هم ما مخکې یادونه وکړله چې درې قواوې سره په میدان کې ښکېلې وې، چې یو ډله ناټو وه، یو ډله جمهوریت وه، یو ډله اسلامي امارت وه. نو په دې کې دوه ډلې چې له سانې نه ووتلې، یو ډله سانې ته داخل شولوله، او حتمن نو چې یو دوه درې ګونې قواوې سره په جنګ کې وي، ناامني هم وي او ورسه بې ثباتي هم وي. نو دغې په خاطر باندې اوس اسلامي امارت واک ته رسېدلی دی، امنیت سل فیصده تامین دی. مننه دغه زما نظر و، تاسو سره مشارک کوو. مننه کوم. وده
اوریدونکو، دا ستاسو پیغامونه چې د طالبانو د حکومت ولی د زر ورځو په اړه مو ازادي راډیو ته پریښي و، موږ هم تاسو ته اخبار کړل. اوس هم راځو هغو پیغامونو ته چې په افغانستان کې د وروستیو سیلابونو په اړه دي.
کلی ته برابر دی، دا اوس رودونه جي سیلابونه جي روان دي. په خوا خو دا زنګلونه خو ما مخکې په مخکې مسج کې یادونه کړې ده چې هغه زنګلونه حکومت کړ د وکړه خراب کړه چیر جمهوریت ته وخته، نو دغه دی بیا خپل استعمالول، بیا نور تجارانو یا نور خلکو ته په نیمه قیمت ورکول. حتی وایي دغه غټه مزدا چې بیا ډکه کړې وه، دا په 4000 کالداري د پاکستاني کالداري به ورکول، ایا الله خلک به بنجان کړي او په غوبې کښل بلا به مزد خول. نو وس هغه ځنګل چې حکومت وکښل زموږ په کلی باندې سیلاب سیدا دی، ورځ په ورځ باندې همزه کوړي خبخ کیږي چې دغه سیلاب په مخنیوي کې موږ څنګه وکړو. کنه وی نلګیان بیا ورته کښینو پر غاړه کا نغل نلګیان خو مثال وړي وز سیلابونه جوخت سم ته به د معلومات او راپور نه درځي چې وس دغه په برابر موږ څنګه نلګیان تکشیدو کم رقم نلګیان چې شو مخنیوي وکړي دغه سیلاب د کلی مر خراب یوري.
دا شرط د نورګرام د دواب د مونډول دا عمومي لار ده، سیلاب د لار سرک وهلې ده، پس کمر ده د انسان د لاس نه هیڅ امکان نشته.
دعاو منډول لار درې څلور د زایم داسې غټه ټیک راوتلې داس خو ډیر زایون هم داسې سیلاب بند زریه بند هم خراب شوې ده خو تر اوسه پرې چا اقدام کړی نه دی کوم د قشان لار بندې څه مریضانو څه مشکل ستونزې سره ولسوالۍ منډول خلک په مخ دي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ترود مشتبی خدیر غټ غټ توانونه ورسوله د قندهار ولایت د میوند ورسوالۍ د بن تیمر سیمه د لنډی په کلی کې تقریبا څو جری په غنمه راسه ویوډله پان ونړول او یو سراوی وی دوی کوټې وی یو برمې ویوډراسه نو بخچا غا ویوډراسه نو به غټ غټ توانونه د خاطر سوال دی وروره دا غزما خبر نشر کړ مشرانو پر ورسېږي او دا غزمج حال د کتنه و کی شراسي مسد دا اوسه پوره څوک نه دراغل نه چا بشتنه را باندې کړی دا ستاسو څنګه حال دی نو دا غل سر نشر کړو. الله پاک خیر درک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
السلام علیکم څنګه شاید په خیر است د ازادي رادیو اوریدونکو برکونکو ته ټول ته سلامونه کوم. هلمند ولایت نوې ولسوالۍ خبرو سره کوم. زموږ خواته چې دی دا د حیوانانو مریضۍ ډېرې سوې دي د غویو پسو د دغو شیانو نو چې یو واکسین والا وایي ډاکټرانو دا شیانې د کلي و محلو ته راتلای نو برای ګټه کول او دا چې دي مسلمانان یې د ډېر مشکل سره مخامخ کړي دي. دغه حیوانان چې دي د غویو ډېرې د ګرانو ګرانو روپو حیوانان یې د لاسو څخه وتلي دي نو دا چې ما د ازادۍ راډیو څخه دا هیله ده چې دا پیغام خپور کې زموږ ځخت تر لوړو مقاماتو پورې تر لوړو چارواکو پورې ورسېږي. السلام علیکم
اوریدونکو. د سیلابونو په اړه مو پیغامونه واوریدل. باید یادونه وکم چې تر ټولو تیز او خونړی سیلاب په بغلان ولایت کې راووت خو موږ ته تر دغې خپرونې پورې له بغلانه د خلکو پیغامونه نه دي را رسېدلي. ممکن لامل یې دا وي چې خلک په خپل غم کې مصروفه وي او هلته مخابراتي ستونزې وي. خو په بغلان کې د سیلابونو له کبله مرګ ژوبله ډیره وه. لسګونه کسان مړه او ټپیان شوي دي په سیلابونو کې. دا چې دغه ډول سیلابونه څه ډول احتمالي ناروغۍ له ځان سره راوړي او له سیلابونو وروسته د خلکو لاسنیوای څه ډول وشي په همدې او نورو مسلو زما همکار عصمت څاروان په جرمني کې له ډاکټر محمد اکرم ملکزي سره مرکه کړې.
لومړی باید ځان متیقین کی چې دغه کس چې دی آیا پوهوخ دی او که بېهوښه دی. که چېرته پوهوخ دی نو سړی باید وګوري د هغه بدن وګوري چې کوم غړی خدای نه که مات شوی دی ژوبل شوی دی او که نه دی. که دا هم دی وي نو دا به د خدای فضل وي. دې وخت کې به لازم دی چې دغه انسان د بدن د ډېر یخېدو نه باید بچ شي. نو په دې وخت کې لازم چې د هغه لمدې جامې باید د بدن نه وویستل شي، هغه ته نورې وچې جامې ور واغوستل شي او هغه په تودو کمپلو کې باید تاو شي چې بدن یې بېرته تود شي. او که نه، که بدن سوړ وي نو بدن سړېدل نه یوازې چې نورې ناروغۍ سړي ته پیدا کوي، کېدای شي چې د بدن د سړښت په وجه هم انسان مړ شي. باید وکتل شي چې دا هغه تنفسي لارې چې دي لکه خوله پوزه هغه تشه ده او که یادا چې هغه خولې ته ګایاګانې خزلې او نور څه ورغلي چې د هغه تنفسي لارې ډکه کړې ده. نو په دغه حالت کې سړی باید که چېرته د یو چا خوله ډکوي شوي وي نو هغه باید په یو خاص تخنیک لري ځان ته، هغه باندې باید د خولې او پوزې لاره خوشي کړي، ګایاګانې نور شیانې د خولې نه وباسي چې هغه ته د تنفس کولو امکانات موجود وي. هغه باید ستوني تاخ په ځمکه پرې نه ښودل شي، بلکې هغه باید په ډډه کړی شي او په دا ډول باندې هغه بیا هم ځان ته یو خاص تخنیک لري او هغه باید داسې وسي چې یو څوک باید هغه زنه داسې پورته خواته راکاږي، یعنې دا چې د څټ برخه یې د ملا تیر برخې ته راکل شي. هغه څو علتونه لري چې یو علت دا دی چې هغه د انسان هغه ژبه چې ده هغه د انسان تنفسي لار ته بندوي. بل دا دی چې په ډډه کول دا ګټه لري چې د چا میدې ته چې اوبه اوبه ورغلي دي دا ته کانګه ورځي. نو په دې حالت کې یو څوک کانګه کوي او هغه کانګه چې دا که چېرته د ستوني تاغ پروت وي نو هغه کانګه یې بیا د هغه سږي ته ورځي د تنفسي لارې. نو د دې مخنیوی پکار دی په ډډه باندې چې یو څوک وري بیا دا شی نه پیښېږي. دا به غلط کاری که یو څوک مثال په توګه نسې د اوبو نه ټکي هغه داسې ونیسي لکه یو ماشوم ډېر کسان داسې په ماشوم باندې کوي چې سر ښکته کي پښې اسمان خواته کي او فکر کوي چې زه د خولې او د سږي نه اوبه به همدارقم وځي او هغه بېرته به ښه شي. دا به ډېره ستره غلطي وي غیر چې دا تاوان وکړي کومه ګټه نه لري. انسان داسې نه دی لکه یو بوتل غوندې چې سرچپه یې واړې ټولې اوبه ترې نه وځي. نو په دې حالت کې کېدای شي هغه اوبه چې معدې کې دي هغه کله چې د خولې نه یې راوځي هغه کېدای شي چې بېرته د تنفسي لارې ته یې لاړې شي او هغه بیا لا پسې یو خطرناک حالت دی. دا به ډېره غټه غلطي وي چې یو څوک کسان پورته شي او هغه د لاسونه یا پښونه جګ کړي او څوک یې په شا کې او چېرته یې بوځي. نو دغه وخت کې هغه زخم به لا پسې زیات شوی وي او هغه واضح چې بیا لوی خطر دی. نو ښه به دا وي چې یو څوک چې په ځمکه پروت دی کوم غړی مات شوی دی هغه باید په فني ډول باندې هغه د ژغورنې دړې یا تختې چې دی یو انسان باید په ډډه ډېر په قراره باندې واچول شي په ډډه شي بیا د هغې لاندې یو تخته کېښودل شي بیا دا بلې ډډه پورته شي چې دا انسان باید په یو تخته واچول شي او په بېدلې چې د هغه بدن غړي ډېر وخوځېږي هغه باید په دغه ډول باندې بیا یو روغتون ته منتقل شي.
ډاکټر محمد اکرم ملکزی و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
تاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړی ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خپرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 420 21 20 201.
اوریدونکو اوس هم راځو د ورک شو اجزانو د پروګرام لاندې برخې ته چې زما همکار طاهر روخان چمتو کړي.
سلامونه مې ته هیله ده زړې رادیو ټول مینوالو ته خاص او ځنګړي سلامونه کوم همدا وخت مو په خیر. ټلیفون لیکي ته زه راغلی سرتاج ننګرهارې در سره ما بیا له مزار شریف نه یم. له مزار شریف د دیدادی خار سیمې نه دغه نه یو کوچنی ماشوم نادرک شوی دی او ماشوم امید نومیږي. د فلار نومې منتظر ماما دی که هر چا ته معلومات دي د ورورې او د زړه له همدردۍ دي زمونږ سره په دغې درې شمارو باندې برخه واخلي. زه به ورته شمارې وایم: 0 　 شپږ　　 شپږ     　 پنځه　　 پنځوس　　 څلوېښت. بل نمبر دی 0　　 0!= 98　 903　 904　. پرسته شماره ورته افغان وایم: 0　　 پوره　　 0     　 0     　 0     　 0││　　 0││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││ درې فیری شپږ دوه فیری پنځه څلور صفر. بل نمبر دی صفر و اته نه صفر درې نه صفر څلور. وروستۍ شماره افغان د صفر و دوه فیری صفر نه دوه فیری څلور نه څلور یو. په دې هیله چې پیغام مې نشر کړي او په بیا یې نشر کړي. ازادي راډیو دی وی تل دی وی ډېر مننه خو وختونه د الله په امان.
السلام علیکم. زه ظفر الله خوشحال ترین د پاکستان بلوچستان ډب خاندي د امان څخه خبرې کوم. زما یو له تروري زوی ورک دی په نامه دادو نمیږي، د مشر ورور نوم یې لال محمد نمیږي، د پنځلس شل کاله کېږي چې ورک دی. نو کور ته مشر ورور لال محمد او کورنۍ ډېر په سخت پریشانی کې دي چې دادو بیانونه یې سبا راسي خو د دادو هېڅ پته نه وځي کله به راسي. نو که هر چاته معلومات ستا مشته دي خامخا په دغه شمېره باندې زنګ ووهي. نو زما د ټلیفون کومه شمېره چې ده صفر درې یو صفر اته صفر یو و ات نه صفر یعنی یو دل بیا هم وایم صفر در یو صفر ات صفر یو و ات نه صفر دا از ما دا تلپن شمیره دا لخدای دا پاره دی مرتخا مخا زنگوی او دا زادی ریدوی دا ورکسو اجزانو دا نشیدو پیل و سلام احترام
سلام علیکم زما محمد عمر د پوستی څخه خبرې کوم د ازادي رادیو وټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم زموږ یو دوست دی د محمد زی په نامه چې تقریبا د شپږو کالو څخه نظاره کوي اصلا د دراوت د یزک د کلی دی کڅوک د پر برابر باندې حال حواله چې زموږ سره د حال شریکي په دا لمبر باندې او لمبر به درته تکرار کوم سپر پنځه واره درې شپیته څلور سو څلور خدای په امان
بله سلام علیکم و رسول الله صلی الله علیه و سلم تاسو ته د ورځې په پنده وختم په خیر همزله لامنه ملغمان څخه موږ د یو تر ځای چې نصر مې چې تقریبا د نس کې نه دره کا شوه دا چې په سلو وای څو کاله تر وکړې په تاسو د پاره سمانه مته نه مته دې په داس نه راځنګ وای چې پیر وا بیا بیا نه هیڅ په څه وتا یا یعنی چې پیر وو اته چې پیر دوا نه شپه وو اته د سختې په مان
د نادرکی اعلان عبدالرازق ولد عبدالقدوس او عباد الله ولد رحم الله چې د جلال الدین المسیان دی دغه دوه تنه ماشومان دی یوې دینی مدرسې طالب العلم دی چې د لغمان ولایت مرکز هرمل د کلي اوسیدونکي دي له پنجشنبې ورځ مازیګر څخه له کوره وتلي تر اوسه یې معلومات نشته که هر چا ته معلومات وشو نو په لاندې شمیرې اړیکه ونیسي صفر اتاویا دوویش واویا وویش او بلش میره دا صفر واویا یوویا نهویش وسو یو نوی
سلامنا دا زده رادیو کارکون کو و طولو مینوالو تا هم دا وقت و شیبان خیر نرولاه هجران ما لکابلا زمان یو رکشوه عزیزی تقریبا سالور کاله کیگی و مختی ما پیامون سفکری و پازادی رادیو کی د ملاخیل ورور دی نواب نوم دی داسې د اووه دېرشو اته دېرشو کلو به وي په عمر کې میانه قدی سړی دی برابره ږیره لري او په اعصابو مغزو کې هم جوړ دی خاصې د کور نه خفه شوی تللی ده څلور پنځه کاله کېږي چې بیخي نادرکه شوی ده نو که هر چا ته په دغه باره کې معلومات یا یې پیدا کړی یا کوم دوست عزیز معلومات هغه یي نو مونږ ته په دغه شماره زنګ وکړی زمونږ د واټساپ شماره ده البته زما د واټساپ شماره ده چې څلورویشت ساعته خلاص وي انشاءالله چې څه خبرې را شي عکس تصویر یا چې ویډیو یې راولېږي په دغه شماره صفر واویا څوارلس پنځلس اووه سوه درې یعنی صفر و و یو څلور یو پنځه و صفر درې بله اتصالات شماره ده هغه هم درته وایم چې ساده شماره ده صفر اتاویا اووه سوه یوولس شپږ شپېته نه څلوېښت یعنی صفر و ات و یو بیا یو بیا شپږ بیا شپږ څلور نه په دې هیله یم چې زما پیغام خپور شي باقي ښه پروګرام او ښه ورځ
سلامونه نیکی هیلی د ازادۍ رادیو د ورکوسو عزیزانو او دوستانو د خبرونې ټولو اوریدونکو او کارکونکو ته خدای دې وکړي چې ټول به راته روغ او جوړ یاست او د ژوند له چارو به خوند اخلي. زه محمد اسلام همت د نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې یم. زموږ یو قریب ده په نامه د حکمت الله د عبدالجبار زوی د فراه ولایت د ګلستان ولسوالۍ د شاکوشې سیمې اوسیدونکی دی چې پیلنې کور د نیمروز ولایت په دلارام ولسوالۍ کې دی. تقریبا د شاوخوا یو نیم کال راهیسې له خپل کوره نه درکه دی چې کورنۍ یې د نوموړي په اړه هېڅ ډول معلومات نه لري او ټوله کور یې په ده پسې سخت پریشانه دي. که چیرې حکمت الله جان یا د ده نور ملګري یا بل څوک د ده په اړه معلومات لري او یا د سره په تماس کې نو د مهرباني لمخې دی ماته دی په دغه لمبر زنګ ووهي 0-22-41-1. شمیره یو ځل بیا تکراروم 0-22-41-1. نو هر مسلمان ورور کده حکمت الله پاړه معلومات لري د اسلامي همدردی او ورورګلوي د مخې دی زما سره په دغه شمیره چې واټس اپ هم لري تماس ونیسي.
په همدې سره دغه پروګرام پای ته رسوو. یو ځل بیا له خپلو همکارانو اجمل اند او طاهر روخانه مننه چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې وه.
د آزادی میلمه.
السلام علیکم. د آزادی میلمه په نننۍ خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه يم. لطیفه خرم وردک د کابل پوهنتون د شریعت د پوهنځي د دریم کال محصله وچه جمهوریت نظام سقوط شو. طالبانو د 2020 کال په اگست میاشت کې پر افغانستان ولکټینګ کړه او ډیر ژر لمړی د جنونو منځني خونځي او لیسې بندې کړې او ورپسې د پوهنتونونو دروازې د جنونو پر مخ بندې کړې. د آزادی میلمه په نننۍ خبرونه کې لمیرمن خرم وردک سره په تفصیل خبرې او د زړه خواله کوو. د مرکه په پیل کې زموږ د میلمنې معرفي د هغې لخپلې خولې واوري.
لطیفه خرم وردک ما د حدیقه القرآن د مدرسې ښوونکې.
تاسو اوس هم درس ورکوي په کوم ښوونځي کې کار کوي؟
دقیقا زه اوس مشتایم. البته یو شخصي مدرسه ده، ښوونځی نه دی، مدرسه ده. هلته زه شتایم تدریس کوم، نو هلته یعنی مصروفه یم.
کله ته وایست چې څه شی تدریس کوئ؟
فعلاً خو زه عمومي مضامین تدریس کوم، ځکه ابتدایي سنفونو ته تدریس کوم. نو دا یو معیار دی د مکتبونو مدرسو چې تکړه استادانې ابتدایي سنفونو ته نیسي، ځکه چې تهداب باید جوړ شي. نو زموږ ابتدایي سنفونه دي لکه عمومي مضامین لکه انګلیسي و قرآن کریم، عقاید، دری، پښتو، ریاضي. نو دا ټول تدریس کوو.
دا خو تاسو په مدرسه کې درس ورکوي، په مکتبونو یا په ښوونځیو کې هم تاسو دنده درلوده؟
لکه مخکې ما په مکتب کې دنده درلوده چې اوس هغه مکتبونه د نجونو پر مخ تړل شوي دي.
هلته مو د څومو ټولګیو نجونو ته درس ورکوو؟
هلته مې تر اوومه پورې، حتی تر دولسمه پورې ما تدریس کاوه، خو اوس متاسفانه هغه مکتبونه تړل شوي دي.
په ښوونځیو کې مو د کومو مضمونونو تدریس کاوه؟
په ښوونځي کې زما خپله رشته علوم دینی وه، لکه تفسیر شریف، عقاید شریف، قرآن کریم، دا زما مضامین وو.
تاسو دینی زده کړې په کوم ځای کې وکړې چې د معلمۍ یا تدریس تر درجه پورې راورسېدی؟
ما دوه کاله دارالمعلمین لوستلی وو، بیا دغه نه وروسته لکه دا ځانته یوه رشته وه. نو د دې نه وروسته ما پوهنتون شروع کړو چې دریم کال مې وادي شرایطو چې بیا پوهنتون نظمونه پر مخ وتړل شو.
د کابل پوهنتون د شریعتو پوهنځی هم له دې تحولاتو وروسته تړل شوی دی، یعنی هلته هم نجونو ته د تدریس او یا د زده کړې اجازه نشته؟
په مجموع کې پوهنتونونه دولتي او خصوصي ټول تړل شوي دي، البته کورسونه، مکتبونه او پوهنتونونه، یوازې د کابل پوهنتون نه دی.
د تدریس په دوران کې څه خاطرې لري له هغه وخته؟
په تدریس ته یعنی هر لحظه د تدریس یو خاطره ده او ډیره په زړه پورې ده، چې ته ماشومانو ته، لویانو ته هغه څه چې ستا زده وي د دین په باره کې، یا هم هغه څه چې تا زده کړي دي نورو ته واړې ورزده کې، دا ډیره یوه جالبه او دلچسپه قصه ده. نو د دې خاطرې البته بیخي ډیرې دي چې هر لحظه یوه ښه خاطره ده، خو زه د هغو وخت نه یوه ډیره جالبه او په زړه پورې خاطره لرم چې زه د کور طرف ته را روانه وم. زما یوه شاګرده وه د شپږم صنف، الیا جانه. نو هغه داسې چې چهره یې زما په ذهن کې وه، خو نه داسې ډېره مې پېژندله. نه وخت تېر شوی و، تقریبا دوه کاله تېر شول. نو زه موټر کې ناسته وم، شا سیټ کې دا زما مخې ته ناسته وه په حجاب کې. ما مې خپل ملګري سره خبرې کولې، دې جنه شاته مخ را وړ او ما ته ګوري 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 چېدل په ژړا شوه. ما ورته وی چې ولې ژاړې؟ ما غته خورې ولې ژاړې، څه مشکل لرې؟ نو دا نور هم په ژړا شوه. نو ما ته مې پېژندله چې دا زما شاګرد ده، چې ستا د دستا غټ کې مې واورېدو نور مې خپل ځان کنټرول نه شوی کړلی. نو ته خو زما استاد یې او ما ته ځان معرفي کړو چې زه عالیه یم. دوه کاله زه ستا په تمه وم، دوه کاله وروسته ته ما ولیدلې. نو بیا راغله زما خوا کې کېناسته، زما لاس یې ښکل کړ. نو ده ما ته ډېره جالبه وه او ډېره خوږه خاطره وه. ده په ژړا شوه چې زه د هغه وخت نه زه د درس نه لرې پاتې یم.
دا خاطره له هغه وخته تاسو ته پاتې ده چې ښوونځي وتړل شول او تاسو نور ښوونځیو درسونو ته نه تلئ؟
دقیقا، چې زه لکه څنګه چې مکتب وتړل شو نور ښوونځي ته لاړم نه، او د شاګرد زه ونه لیدم. نو پس د ډېر وخت نه چې دی زه ولیدم، او دا یو احساس پیدا کړ چې ما حتی دې ته چې ما خدای ته دعا کوله چې زه به دا چیرته د خپل استاد ووینم، چې خدای زما دعا قبول کړله چې ته مې ولیدلې. نو جالبه خاطرې دي، او د نجونو په حق کې ډېر ظلم وکړو. زموږ هیله دا ده چې بېرته د نجونو پر مخ پوهنتونونه مکتبونه خلاص شي، او د پخوا په څېر دوی بیا ورشي خپلو زده کړو ته.
تاسو مخکې یادونه وکړه چې پوهنتون کې مو درس ویل او په درېیم کال مو په دې وخت کې چې تاسو ته اعلان وشو چې پوهنتونونه بند شول، اولین غبرګون ستاسو څه ډول و؟
دا ډېرې سخت خبرې دي او دا ډېرې دردناکې خاطرې دي. نه موږ تر آخرین لحظې پورې دا چې جمهوریت سقوط شو، نو هغه ورځ چې ډېره لکه بده ورځ وه او ټول وارخطا وو، ټول د استرس په حالت کې وو، خو موږ د پوهنتون په طرف روان وو. یعنی هغه صحنې موږ په خپلو سترګو ولیدلې. زموږ زړه ترې صبر نه و چې موږ باید پوهنتون ته لاړ نه شو، شرایط خراب دي، یا هم دا چې موږ به ووژل شو. زما سره مې خویندې هم وې. موږ د پوهنتون په لاره کې وو چې دا وضعیت ډېر خراب شو. نو د نیمې لارې نه موږ بېرته راتاو شولو د کور په طرف. دا ډېره دردناکه خاطره وه چې هغه یوه ورځ موږ ته دومره لویه شوه، لکه یو کال غوندې، یوه هفته غوندې، یوه میاشت غوندې، چې موږ د زده کړې نه شاته پاتې شو. نو بس هماغه د شکست ورځ وه. بس یو څو، یعنی تقریبا یوه هفته به نور د پوهنتونونه وو چې زموږ هیله وه چې موږ باید درس ووایو. نو وروسته مطلق وتړل شو.
ستاسو په نظر علت د دې چې د طالبانو لخوا پوهنتونونه د نجونو لپاره او ښوونځي د نجونو لپاره بند شوي دي څه دی؟ تاسو په خپله هم دینی علوم لوستي دي او په دې لږ تر لږه تر عوامو زیات پوهیږئ چې په دین کې د زده کړې او د معارف درجه کومه ده؟
د دې پوښتنې جواب مو ډېر لوی دی، لکه ډېر تفصیل غواړي، خو خیر په لنډو ټکو کې به زه خلاصه کړم. اولینه خبره دا ده چې یهودیانو دا لیکلی دي چې تاسو هغه ښځه، مسلمانه ښځه چې د دین لوستې کړی وي او هغه د دین ته لاره روانه وي، هغه یو ډېر لوی ګواښ دی موږ ته. د دوی یعنی ځان ته ثابت کړی دي چې یوه ښځه چې کله دین یې لوستی وي، هغه د دین په لاره روانه وي، هغه یو ډېر لوی ګواښ دی موږ ته. او بل دا چې وي چې په کومه جامعه، په کوم هیواد تاسو غواړئ مطلق تسلط پیدا کړئ، د هغو جامعې ښځې د تحصیل اجازه ورته مه ورکوئ، د زده کړې اجازه ورته مه ورکوئ، هغه زنداني کړئ. نو چې د هغو هیوادونو یوازینی هیواد زموږ دی چې دوی هره کړۍ چې ده چې غواړي چې پر افغانستان باندې مطلق تسلط پیدا کړي، نو د نجونو نه یې د زده کړې حق واخیستو. نو دوی په دې سیاسي لوبه کې دومره مخته تللي دي چې دوی دا رمز او دا نقطه پیدا کړې دي چې موږ باید د دې جامعې ښځې او نجونو د وظیفې نه او د زده کړې نه منع کړو.
میرمن خرم وردک، تاسو دغه موارد چې تاسو یاد کړل دا د اسلام په تعلیماتو کې راغلي دي او که په تاریخ کې تاسو لوستي کوم ځای کې مو دغه شیان لوستي دي؟
دا مې په تاریخ کې لوستي دي چې دا یو ډېر لوی ګواښ دی یهودیانو ته او دا په اثبات رسېدلې ده. او دا مې په تاریخ کې لوستي دي چې غواړي په کوم هېواد تاسو مطلق تسلط پیدا کړی نو ښځې د تعلیم نه منع کړی او هغه زنداني کړی. نو دا چې د تعلیم نه منع شوي هغه ازادي ترې واخیستل شو نو په معنا د زندان ده. او دا په قرآن کریم کې راغلي دي چې د علم زده کړه په نارینه او ښځینه فرض ده. نو دا چې الله موږ ته دا حق راکړی دی دوی په کوم حق موږ نه اخلي؟ د دوی هغه کوم شرطونه چې وو لکه حجاب، لکه د نجونو د هلکانو د صنفونو جدا کول، حتی موږ دې ته هم راضي وو چې لکه د هفتې ورځې کومه ورځ باندې د هلکان راشي پوهنتون ته په کومه ورځ باندې موږ ورشو دې ته هم راضي وو. هر څنګه چې وو یوازې موږ غواړو چې زده کړه وکړو. زموږ د افغانستان هر جنۍ غواړي چې زده کړه وکړي، هر شرط چې وي منلی دی او مني، خو دوی ورته اجازه نه ورکوي. حتی د نصاب تغییر کول وو چې باید نصاب تغییر شي، صحیح ده تغییر شي. نو زه نه پوهېږم چې دا کومه لوبه یې مخکې کړې ده او دوی څه غواړي.
د طالبانو استدلال هغه د قرآن کریم یادونه چې تاسو کوئ چې علم په ښځو په نارینه او فرض دی، د دوی استدلال دا دی چې وایي دا دینی علوم ښیي، غیر دینی علوم د ښځو لپاره اجازه نشته.
پخوانی وخت کې مکتبونو کې موږ داسې مضامین نه دي تدریس کړي چې خدای نخواسته زموږ د دین سره په ټکر کې وي، زموږ د جامعې سره، زموږ د افغانیت سره. همدا دینی او عصري مضامین وو چې یو شخص ورته اړتیا لري، یو هیواد ورته اړتیا لري، یوه جامعه ورته اړتیا لري چې باید په علومو باندې پوه شي. او اوس که دوی دا خبره کوي نو کوم دی هغه نصاب موږ ته دې وړاندې کړي؟ نو په اوس شرایطو کې خو حتی یعنی یوازې مدرسه صحیح موږ به یې ومنو. نو کله چې دوی وایي چې یوه ښځه یوه جنۍ د محرم سره باید وي، خو صحیح ده، نو دا یوه ډاکټره یوازې کولی شي چې دې دینی تعلیم کړی وي او هغه بیا ډاکټره وي؟ آیا موږ ښځینه ډاکټرانو ته ضرورت نه لرو؟ آیا موږ ښځینه استادانو ته ضرورت نه لرو؟ که دوی داسې فکر کوي چې دا ښځې دی ټول، لکه اوس چې خپله راغلي کار اهل کار ته نه دی سپارل شوی، لکه کوم علم چې دوی کړی دی دینی علم، نو یو امام د مسجد کولی شي چې د یوې شفاخانې رئیس شي، د یوه نظامي ارګان رئیس شي، لکه هغو خو دینی علوم کړي، دغه یوازې په دین کې پوهېږي.
دغه خبرې چې تاسو کوئ
وزیر شي، هغه په اقتصاد څه خبر دی؟ عصري علم ته، دینی علم ته موږ ضرورت لرو، اړتیا لرو.
دغه خبرې چې تاسو کوئ میرمن وردګ، دا مو کله له مختلفو لارو نه د طالبانو د مشرانو تر غوږونو رسولی دي؟
دقیقا چې رسولیم دي، ولې چا ځان ورباندې نه دی پوه کړی. زما خپل یوه مصاحبه وه د افغان ټي وي کې، هلته ما شخصا د دوی نه غوښتنه وکړله چې دا مسؤلین دې راشي، ما سره د مخ په مخ کښېني او ما سره د خبرې وکړي، ما ته د قناعت راکړي چې آیا په کوم دلیل تاسو د کورسونو، د مکتبونو، د پوهنتونونو دروازې تړلې دي. ما سره راشي، ما ته یوازې ما ته نه د افغان ولس ته قناعت ورکړئ. موږ به په یو څه نه پوهېږو، تاسو پوهېږئ سیاستمداران یئ، تاسو عالمان یئ، دا څنګه علم در سره دی چې تاسو د ښځو د نجونو حقونه پایمال کړي دي؟ دې ته څنګه علم وایي؟ یعنی دا په کوم کتاب کې راغلي دي؟ په کوم آیات او حدیث کې راغلي دي چې تاسو د جامعې په یو قشر باندې، هغه دومره مظلوم قشر باندې، دومره لوی ظلم وکړي؟
د دې
ما په کوم آیات او حدیث کې نه دي لیدلي.
د دې سوالونو ځوابونه مو ترلاسه کړي؟
نه، خیر تر اوسه هم نه دي ترلاسه کړي. د اروپا علما چې دلته راغلي وو، نو بیا هم هغه قندهار کې کله چې کابل ته راغلل، نو ما ته خاصه دعوتنامه د افغان شبکې نه راغله او زه ور وغوښتله ما چې دلته افغاني علما هم شته، خارجي هم شته، او دلته بس کېږي، تاسو به راشئ. نو ما ورته وویل چې زه غواړم لکه څنګه چې ما تاسو سره خبرې وکړم، مخ په مخ هم داسې خبرې ورسره کوم که چیرې منل کېږي. خو دوی یوه خبره دا ده چې دوی وخت ته هېڅ ارزښت نه ورکوي. دوی ته د وخت چې تېرېږي لکه هېڅ، یعنی د وخت
په قدر دوی نه پوهیږي، لکه دوه کاله تیر شول، درې کاله، څلور کاله د نجونو د تعلیم نه پاتې دي. دا د دوی په نظر کې هیڅ هم نه ورځي چې یوه میاشت وروسته به مکتب خلاص شي، پوهنتون به دوه میاشتې، یعنی دا یوه میاشت دوې میاشتې لکه هیڅ دوی ته نه ښکاري. نو ما ورته وویل چې زه د قیمتي وخت په هیڅ وجه نه ضایع کوم چې زه هلته ورشم، بې معنا هلته کښېنم او د وخت تاسو هم ضایع کوم خپلم. که چیرې زما دغه غوښتنې وي منل کېږي په دواړو سترګو زه به درشم، او که چیرې لکه پخوا په شان نه منل کېږي نو زه د قیمتي وخت نه ضایع کوم. زه غواړم چې د خپلو خویندو دپاره دغه وخت چې ماته په لاس کې دی زه غواړم دېنه استفاده وکړم، یو بل کار دی ته وکړم. نو هغلته بیا زه ورنغلم چې دا ضمانت موږ نه شو کولی چې ستا دا خواهشات پوره کېږي او که نه ما بس زم نه درځم.
تاسو او نورې مېرمنې چې په دینی علومو کې زیات معلومات لرئ کولای شئ هغو ته قناعت ورکړئ، یعنی که په یوه مناظره کې دواړه لوري سره کښېنئ، تاسو مېرمنې او طالبان کولای شئ له هغو سره استدلال وکړئ. یعنی په افغان مېرمنو کې دومره دینی عالمان شته چې د طالبانو له مشرانو سره استدلال وکوئ؟
دقیقا ان شاء الله چې زه په خپل ځان باندې دا چې بل کومه دینی عالمه وي او که نه وي زه دومره په ځان باندې باوري یم چې زه به د دوی مخکې کښېنم او د زره زره د دو څو کلونو یعنی د هرې ورځې د هرې ثانیې پوښتنه به ترې وکړم او د دوی سوالونو ته به ښه جواب ورکړم. چې نور وي او که نه وي شته دي، ماشاءالله چې ډېرې دینی عالمانې موږ لرو، ډېرې تکړه نجونې موږ لرو، تکړه ښځې موږ لرو، زه پرې باورمنده یم. موږ یوازې دا نه دي غوښتي نو بس چې اوس دوی الله راوستلي دي، دا حاکمان دي پر موږ باندې، بس موږ منلي دي. نو زموږ خواهش دا دی چې موږ لکه غواړو چې افغانستان جوړ شي، نور ړنګ نه شي، جنګ بس دی، نور اختلاف بس دی، نور دا سپک نظرونه یو بل ته بس دي. نو هغه لحظه زما هیڅ نه هېرېږي چې کله حنا رباني راغله کابل ته میدان هوایی کې او دوی دغو ښه راغلاست ته ولاړ وه، هغو پسې ډېرې ډرامې جوړې شوې، خبرې جوړې شوې. نو باور وکړه چې ما ډېر احساس د خستګۍ وکړو چې ولې موږ داسې نجونې نه لرو، په حجاب کې به وې، ښځې به وې، دغو ښه راغلاست به هلته ودرېدلې وې، تاسو پسې به دومره ډرامې څنګه جوړې شوې وای. لکه هغه لحظه هم زما ورباندې په دوی باندې پیرزو نه شوه چې آیا ستاسو ښځې نجونې دومره لیاقت نه لري چې ورشي د یوې پاکستانۍ مېرمنې نه راشي او هغه په کومه سویه راشي، تاسو د حجاب نه خبرې کوئ، نو تاسو څنګه په دومره دومره ګیرو هلته ورته ولاړ وئ؟ د هغو ښه راغلاسته د یوه خارجي مېرمنه دومره تاسو ته با ارزښته ده چې لوی لوی شخصیتونه هلته ورغلئ، وخت هم ضایع کړو د دومره خبرو سربېره. نو نه شوئ کولی چې هلته یو څو نجونې په حجاب کې البته وای هغه یې رهنمایي کړې وای تر ځایه پورې. موږ داسې نجونو ښځو ته اړتیا نه لرو، دا شفاخانو کې چې دوی اوس وایي موږ ښځینه ډاکترانو ته ضرورت نه لرو. موږ یعنی تر کله به هغه څوک چې شته دي هغه به وي؟ دا هېواد ترقۍ ته ضرورت نه لري، یعنی یوازې دوی کولی شي. کوم دیني علوم اوس نه شته، نو کله چې څوک علم ونه لري نو هغه د علم په معنا پوه نه شي، هغه څه پوهېږي چې عصري علوم څه ته وایي، دیني علوم څه ته وایي. د علم په واسطه موږ ځان پېژندلی شو، بل پېژندلی شو، الله پېژندلی شو. کله چې موږ علم ونه لرو موږ د ځان هم ناخبره یو، د کورنۍ نه هم ناخبره یو، د الله نه هم ناخبره یو، دا چې اجتماعي اخلاق نزاکتونه څه دي د دې نه هم ناخبره یو. نو دا دوی په خپل لار غواړي چې دا هېواد برباد شي، خراب شي. کله کوم هېواد کې علم نه وي هغه به په څه باندې ترقي وکړي، هغه به په څه باندې پوه شي؟ دا علم دی چې هر انسان پوهوي د ترقۍ په لوري بیایي.
لطیفه جانې، تاسو مخکې د ښځینه ډاکټرانو موضوع یاده کړه، دا مسله په دې خاطر جالبه ده چې طالبان ډېر زیات ټینګار په دې باندې کوي چې دنیایي علم دوی وایي چې مباح دی. نو د ښځینه ډاکټرانو په مسله کې دوی تر اوسه پورې هیڅ پوښتنو ته ځواب نه دی ویلی. اوس خو د یو تیر نسل ډاکټران په دې هیواد کې شته چې خپله د طالبانو مشران هم خپلې میرمنې او خپلې د کورنۍ غړي هغو ته ورولي. دا چې یو څو کاله تیر شي دا میرمنې خو به نه وي، د دوی دغه ستونزه به څنګه حل کیږي؟ په دې باب غواړم ستاسو نظر واخلم.
خو زموږ اساسي مشکل همدلته دی چې کله موږ ښځینه ډاکټره ونه لرو، ښځینه استاده ونه لرو، موږ هغه څه شخصیتونه ونه لرو دا هیواد ورو ورو د بربادۍ په لوري روان دی او روانېږي. نو کله چې دوی وایي چې یوه جنۍ وه ښځه باید نارینه ډاکټر ته ور نه شي صحیح ده به ورځي، نو کله چې موږ ښځینه ډاکترانې ولرو موږ به هلته ورشو، نو کله چې موږ ونه لرو نو موږ څنګه کولی شو چې یو ناروغ به د مرګ په حالت کې وي، نو ښځینه ډاکټره به هم نه وي. نو د دا دا مریض چې کله خپل ژوند د لاسه ورکوي نو مسؤول یې د مرګ همدا خلک دي. نو دوی څنګه د خلکو جواب ورکوي چې ناروغ د مړ کېږي، هغه د خپل ژوند د لاسه ورکوي، موږ به ښځینه ډاکترانو پسې ګرځو، هغه به هم نه وي.
تاسو څه اورېدلي له دوی نه، له دغو دیني عالمانو نه تاسو تر اوسه پورې څه اورېدلي په دې برخه کې؟
په دې کې نظرونه مختلف دي. یو عالم وایي چې علم په نارینه او ښځینه باندې فرض دی، د نجونو پر مخ د مکتبونو پوهنتونونو کورسونو دروازې باید خلاصې شي. او بل طرف وایي چې نه، موږ د تعلیم او زده کړې ته اجازه نه ورکوو، موږ په دې کار کوو، موږ ورته یو عالي نصاب جوړوو، نو زموږ په شرایطو برابر دوی باید لږ شي زده کړې وکړي. نو زه نه پوهېږم چې دا د دوی شرایط کوم دي. نو خبرې ډېریږي چې د جمهوریت په وخت کې زما دا حجاب و، لکه زما محترمې کورنۍ تر اوسه پورې، لکه زه خپله علم لرم، دوی ته ما اجازه نه ده ورکړې چې دوی ما ته ووایي چې ته دا لباس واغونده او دا ما اغونده، ځکه زه خپله پوهېږم چې دا زما لباس ما سره مناسب دی او که نه. دا چې زه د کور نه د باندې ځم، زه باید څنګه لباس واغوندم، زما دا لباس باید څنګه وي؟ نو زه الحمدلله په دې پوهېږم. نو حجاب هغه وخت هم زموږ حجاب و، اوس هم هماغه حجاب دی. حجاب د طالب او د بل خبره نه ده، حجاب د قرآن خبره ده چې مسلمان ښځه او جنۍ باید حجاب مراعات کړي. موږ کله چې الحمدلله موږ مسلمان یو په دې پوهېږو چې موږ څنګه د خپل حجاب مراعات کړو. د حجاب مسله حل ده دلته چې دوی وایي خیر هغه کومې ناپوهې زموږ خویندې چې لکه حجاب مراد کړی نه وي او د حجاب په قدر او په معنا نه پوهېږي، هغه هم د دوی د لاسه چې چا علم کړی وي، تعلیم یې کړی وي، هغه د دوی خبرو ته خو غوږ نه نیسي، هغه د قرآن نه پوهېږي چې قرآن د یو مسلمان ښځې او جنۍ دپاره څه فرض کړي دي او څه یې منع کړي دي.
بله میرمن وردک، په ځینو تلویزیونونو کې موږ ګورو چې ځینې میرمنې راځي او د دغو پالیسیو دفاع کوي. دا میرمنې څوک دي او له کوم ادرس ناراضي؟
دا میرمنې موږ نه پوهېږم چې دا د کومو کړیو کې لاس لري. او نو دلته لکه د دې حکومتدارۍ لکه دفاع چې کوي، نو په دې کې دوه اړخونه دي. دې ته موږ باید توجه وکړو، په حقایقو باید وغږیږو چې په دې کې هغه یعنی ښوالی هم شته او بدوالی هم شته. خوالی دا دی چې د پخوا په پرتله امنیت یعنی یو څه نا څه سم شوی دی. د ښاروالۍ په برخه کې لکه منظم کار شروع دی چې پخوا لکه دا نه و، اوس دا کارونه کېږي. نو دلته لکه دا یو لکه موږ دې ته ښه حکومتداري ویلی شو چې دې دا کار کړی دی. او د دې بدۍ چیرته دی چې تاسو یو ډېر لوی خیانت د دې جامعې په حق کړی دی چې تاسو ښځې د وظیفې نه، نجونې د تعلیم نه منع کړی دی. او بل دلته چې زموږ د اقتصاد کچه په صفر کې ده، دا خلک چې کله تاسو دې ته یعنی د کار زمینه برابره نه کوي، دوی کار ونه لري، نو دا خلک څنګه کولی شي ژوند وکړي؟ تاسو باید یو منظم پروګرام، دوی په دې خپل حکومتداري کې پاتې راغلي دي، دې ته موږ منظم او سمه حکومتداري نه شو ویلی. د دې لازم خواهش دا دی هغه څوک چې نه شي کولای د دې درون بار یعنی مسؤلیت پر اوږو یوسي، نو محترمانه د خپله دنده پرېږدي چې زه دا نه شم کولای د دې او لس لاس او زموږ ګریوان. نو دا ټول موږ دې هېواد کې کوم چې زموږ تحصیل کړی و، تجار و، ښه ډاکټر و، ښه استاد و، دا ټول لاړل بهار ته. څوک ورسېدل، څوک مړه شو، لا ته په سرونو لوبې وکړې. نو چې دلته نور وي چې د ژوند زمینه موږ ته نه ده برابره، که موږ دلته یو زنداني یو او که موږ دلته یو موږ د مرګ په حالت کې یو، نو دا څنګه حکومتداري ده چې تاسو کوئ چې تاسو ټول د مرګ په حالت کې یعنی ساتلی دي ټول ته داسې فکر کوه چې موږ زنداني یو دلته؟ نو دا څنګه حکومتداري ده؟ هغه زموږ خویندې چې د دې نه دفاع کوي نو خیر یو څه ناڅه کارونه به وي چې د هغو نه دفاع وشي، لکه د سلو فیصدونه یعنې 5% به موږ د دوی دفاع وکړو، یعنې 95% د دوی خلاف کارونه دي، دوی په حکومتداري کې پاتې راغلي دي. نو داسې حکومتداري موږ نه غواړو متاسفانه.
مننه.
نشو منلای.
مننه. او په پای کې لطفا راته ووایاست چې دا اوس یو وضعیت دی چې په افغانستان باندې راغلی، ستاسو په شان میلیونونه نوري میرمنې او ښځې او نجونې په همدغسې یو حالت کې اوسیږي او له تاسو سره یو ځای نور افغانان هم په کړاو کې دي، دې حالت سره به عادت وکړي او که به تر اخرې پورې همدغسې چې دا اوس تاسو ناراضه یاست تر پایه به ناراضه اوسیږئ؟
موږ به ناراضه هم و، او زه شخصا خپله د دې په مقابل کې به زه استادګي هم کوم، هیڅکله به خپله ماته هم ونه منم انشاءالله د الله پاک په توانایي او قدرت سره. نو هغه څوک چې حقیقت نه وایي هغه د الله هم خوښ نه دي. الله پاک وایي چې ما په چا ظلم کوي او ما د چا ظلم په ځان باندې منی. الحمدلله چې موږ ظلم نه دی کړی، خو د دوی ظلم هم موږ په ځان باندې نشو منلی. موږ به د دوی نه خپل حق غواړو، البته خپل شرعي او قانوني حق هم دی، تعلیم، وظیفه، په اجتماع کې پاتې کېدل چې دا اجتماع موږ ته واقعا اړتیا لري. یعنی دوی په خپله نه پوهېږم چې دوی اوس پوهېږي سترګې ورباندې پټې کړي دي او که نه پوهېږي. لکه کومه ښځه چې جامعه کې نه وي، فکر وکړه که یو نارینه باسواده وي نو یو نفر دی، او که کومه ښځه باسواده وي، کومه جنۍ باسواده وي، نو بس تا فامیل باسواده دی، دغو آینده نسل باسواده دی. لکه د ځمکې د آسمان دومره فرق لري، دا د څه په واسطه د علم. نو هغه مور چې خپله روزل شوی وي، خپله با تعلیمه وي، تعلیم یې کړی وي، هغه یو سالم ماشوم د جامعې ته وړاندې کولی شي. او هغه مور چې په تیاره کې ساتل شوی وي، هغه خپل حق نه پیژني، خپل د کورنۍ حق نه پیژني، د جامعې د هیواد حق نه پیژني، د الله حق نه پیژني، هغه به څنګه یو ماشوم د جامعې ته وړاندې کوي چې هغه به پاینده کې هم د دې جامعې بار دوش وي او نور به هم د
لطیفه خرم وردک لطاسو ندیر ازیاد مننه چه ده ازاده میلمه پا ده پروگرام که لما سراوی
لازادی رادیو سرا پر تویتر ملگری سی او ده افغانستان او نری لتازه معلوماتو خبر سی ده تویتر پتا ده پی ازادی رادیو.
سهارا بسوی پزڑکی میں نمینی ولولے را پاروی او پزڑکی میں نمینی ولولے را پاروی او سادا پنگڑوش رنگ ہر سہارا بسوی پزڑکی میں نمینی ولولے را پاروی او پزڑکی میں نمینی ولولے را پاروی او سادا پنگڑوش رنگ چھن چالو نلی چوکی چالو دسرو شندو جامون قربان شفر لالون خویرات نازون نخره یو مکی زون دمین یوازون رنگین رنگین سازون خویرات نازون.